د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50مه ناسته کې پنځمبه ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارتونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. دغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوام دار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه دی داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، دغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکو لارې دوړو خواو ته لیوي ونه رهسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده په شرط ازادي رادیو مشال څنګه د پنځمبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبراتورو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي ونه رهسي د بارونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال پټکو مسافرانو روغان په جمعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکا کله نشټونه شکایت لري. بل په لاو د دروازې دوړو خواو ته یو شمیر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافر پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم صدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم صدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم صدران ته وایي دغه کیش تمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم صدران د خپل هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې ډولو پوره کېدو وروسته په میدان کې کړی و. ابراهیم صدران وایي په غور حرکتونو چې لاسې د خبرو مننې په شکل نیولې و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټول لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 پاکستان وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم زدران کړی وي. نن جو په افغانستان په دې جام کې خپل درېمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوهلی مبجا پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنۍ ټولنې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه ویل ورشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغبل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې دورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادي د لول غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
موسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا څلورنی ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزای مو دغه مثلث ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې راسره میلمانه دي ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټرا اخیستي، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او اغلی ګلالۍ مموزی د بن د ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د ترټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټرو وهل، دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. صاحب
مننه. اغلی مموزی، د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی.
سلامونه ستانکزای صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ غږ اوري هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه راپیښه سوله، بلکې دا نه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخت تپېکېدونه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه ناڅه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسام تقریبا پیل شو او جرمنی اولنی یواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېګل افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سخت جرایم کې کېل و دا مسله او تر هغه ورسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیانه ول او بیا د مونیخ د غلوه پیښه چې وشوله څه فکر کوي دا کډوال چې راځي دا په نغښتن کې لاوله دا صفرت ذهنونه لري چې دلته په جرمنی کې دا شرایط پی راځي چې بل اخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي دا خبره په دې کوم چې د جرمنی د یو ګوند غړي دا خبره کړې و چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي باید دلته چاره وکړو د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي
د سیرین خدای څخه کار کوي چې د غدول امنونه تاسو وا چې یادونه مې ورته وکړه دوه دغه اساسي لامنونه دي یو یعنی ډیر لامنونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي داسې بریخي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي تاوتریخوالی لیدلی وي نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي چې دا هم یو اسبون کې فاکتور دی په دغه برخه کې او نور د سی ورته نور فاکتورونه هم شته دي مثلا کله چې دی راځي کدای شي چې داسې کسانو سره دی اړیکې وشي چې هغه دی المخه کې هم دغه سی موضوعات کې ښکیل وي نو فلهازه فاکتورونه زیات زیات دي او دا دوه فاکتورونه چې تاسو ویلې سره نه کوم دغه ښکارا کوي چې دغه فاکتورونه به سي
مننه ښاغله وطنیار یو تعقیب سوالم پم دی رابطه چې جرمني خټول ته معلوم ده د شاوخوا څلورنی ملک او افغان کډوالو کوربه دی او لکلون رئیس په اروپا کې ډیر زیات کډوال په جرمني کې دی البته د دوی سہولتونو ته په پام باندې خوایې فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلارې هواد دی د ادغام هغه پروسه چې ټول اروپای لري د کډوالو لپاره هغه په ښه شکل تطبیق کړي کسنګ چې دغه سی پی کیږي الاته کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي دغه سی پی مخنیوي کې
مستر نکسس بیا شی چې ممکه کوم د ازما دی یاد هو ته هغه ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو یو دا چې دا یو فردي جرم دی د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیه نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کوو نو فلهازه دا فردي جرم نه باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولې پر رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته محل منګ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونو سخه راغلي دي امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خندونه رامست شوي وي چې داسې یو اساسي خندونه نه دي چې اوس موږ وایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی
مننه اغلی مموزه تاسو چې کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي او کډوال لنګدي پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست یعنی کار مډیر زیات کډوالو سره مستقیم تاثیر لري دغه ورسته پیخه چې شو تر دې مخکې زنی پیخه چې شو وي د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کې څنګه
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې د زموږ ورویل شته تاسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونو دا څه پیښه راوستلې هو دا یو شخص کړی دا په ټول افغانان باندې نه کې مونږ باید دواړه خوا وڅېړو چې دغه د دیمنشن دا پیښه چې مونږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته لاس واچاو ته دونه خلک زخمی کړو دا باید پولیس وڅېړي او افغانان مخکې داسې څه نه وکړي نو دا یو څه چې تا تر څلا هیڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسوله نو مونږ باید یو خوا باید ونه ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوسته صحیح دي چې دا پیښه اوس دا کې پیښې نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، په داخله کې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې، دا د پولیس کار ده، دا د څارندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و، د دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند یې هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارته لاس واچ؟ نو دا باید په دې ورستیو کې باید معلومه شي، دا د پولیسو د محکمې کارته، نو چې بیا به وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو، په دومره افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي، دوی باندې دومره غټه اغېزه ونه لري. خو زموږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ د نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی، لوی شوی دی، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي، درس وایي، تعلیم کوي. نو دې ته هم باید کتنه وسي، او دا باید دغه موږ په خپله افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې، دا باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي، او د ښي اړخو ګوندونو د واک ته د رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته، چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې. همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي، او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغسې پیښې څومره د ښي اړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي، او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته، یا ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زخت زیاد صاحب، کچیر منگ دا دخی ارخ گندونو تاریخ تا وگرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده، پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پا ایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلارا و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پا ایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په المان کې، دوی دې د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي، یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي، او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی، د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه وچته کړله. دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې، او دا اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه. له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وچلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نور د ملک چې فائدہ ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې دا، او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول، او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شوه چې دوی نه په یک شنبه په ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی به ډیر رایې ترلاسه کړي، او د افغانانو ته هم دا ډیره سخته شي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمان نه وباسي، او دا ځوان یو تاریخ دی.
مننه کوم لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څو یو همدارنګ افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطن ته باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازند
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسالته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډلې زو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګیږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پختنې خې چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل، د اروپا ځینو ختیځو یوادو یا جرمنی ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډیر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړي توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د خپل حکومت ولې پر وړاندې کې تر سره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکرانیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکرانیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه اغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړه، له افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آی اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي؟
زما له مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادیې دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر ویرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې راپیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بسوی دی. حل لاره داره چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندې کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو داسې چې مې څه فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې څه ده، لکه تاسې چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومیږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي ویل کېږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې. نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشته. دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته چې خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده. افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د آلمان حکومت د موبایل ګاه کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر اگر کړي هغه باید راوځي، هغه دیغو باید پنایندګي باید معلوم شي، دیغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړ شي، ځوانان مصروف شي. دا چې خدای نه خدای مکه شي بیا دا یو فکر او نه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو. پاس له کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړلو، سیاست مداران هم راویښ کړل، آلمانان هم راویښ کړل. او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولای شو چې دغه پارټۍ بیرته کمزورې شي، د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطن یار، یو لوی تصویر کو وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څه ډول وي.
کچیر منګ داسې یو فرضی نه لاړ شو چې د هغې اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالتا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ټرمپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی، او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي. نو داسې ماته بریښي کچیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي، او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په آلمان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغوی لپاره به ډېر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو له موږ سره شریک. سلامت اوسئ لیدونکو، له تاسو هم مننه کوم.
آزادی ملما
سلامونه د آزادی ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړ کړې، څنګه یې جوړ کړې، ل دې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د تا ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به ل دوی څخه ووري چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زره پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوسته، د محمدی صاحب زده ریلیسس خبرخ شوې، سیمه د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کوم شوې، ما لیسانس می په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده، سیمه یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینیرینګ کې کړې ده، او دویم ماستری می د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده، او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په وخت کې مو زکړې کولې، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پنګونه تاسو کړی؟
که چې په ول کې سوزلاول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسې شي، نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله، هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ولې ما په مقابل کې جواب داو چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغه مرا چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغه مره خپل اهداف ته رسیدل شي نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله از د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص شو نو بد وختان د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته خپله بشپړه کړه او په دې جریان نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو. تر دې باوجود نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړ بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نور هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنس کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په اړه باندې تاسو فکر کوی او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، که مثلا کاری ساحه وګوري هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې آسان نه و، بلې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو، او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې، د ډیرو انټرویو نو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې د کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه، اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د ځمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختي لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم، په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی سی بوران د تاسو ویلې چې یلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی تورته نور راغه هر هغه ځوان چې په بیل بیل برخه کې په کارونو بوخت یا تل وړ ذکر کړی دی په اندازه مرته قدر یا عزت نه و چې باغه مسلک دی ذکر کړی به تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي خپل په دغه مسلک چې کار کوي تم دغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرو کې اشاره درلودله اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي
ګوري کاری صاحب فرق کوي مخ کې هم ویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ هر ارزښت دې ځکه زمات د ژوند چې کم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي او دوی مونږ ډیر ډیر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجر ته په هغه کچه باندې ډیرو هیوادونو کې په خسترګ باندې نه کتل کېږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي هغه دادي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ نه کړو او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېری هم دغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډیر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډیر خو هیڅ مو کړی وي ډیر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بله وړاندې مو ځینې مورد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ په دغه لړ کې ننګونې څه وي
ګوري ننګونې خو ما د مخ کې ویل چې کاسوامز د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غنل لرو نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني ته ډېر زیات شوکونه ویني نو یو ډول حال کورنۍ نه لري د خپل هیواد نه لري بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکي نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه دای په لري او ارمان غري باید ترلاسه کی نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ په سره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړه باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک آیا ایتالیا غوړه و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګونل لپاره انتخاب کړل
ګوري کتا سو کتلې ویدل تا د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې په ماسلینو نو به زه شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلینو سره همکاري وکړه لچ راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغسې چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول اوسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې مونږ فابریکې جوړوو، بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختمانی چارې مونږ پوره کوو. ساختمانی چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټري په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل ورسته کې سیدی سه دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم پیټالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي، هغه تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې پورپي ودونه کې به پنګونه وکړي؟
ګورې پروپي هیوادونو کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول وړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوست ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوست دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده کلونه کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطر دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې سره هم کولی شي کول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې مونږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.